ستړي مشي د مشال لیډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه عمرای په ننګرهار کې د یوې 14 ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس لخوا په پاک چین اقتصادي رهداري تحفظات د دې روانې خبرونې د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. د باختر ستوري ادبي خبرونه به هم واورئ. خو اول خبرونه د انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په جلال آباد کې د یو سیاستوال عبد الله شینواری په کور په ځانمرګي برید کې لکتر لگا یو لس کسان وجل شو دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز وای په صوبا کې د پاک چین اقتصادي راهداري لپاره ټاکل شوی ځایونه ډیر په بد حال کې دي او اوکراین وای چې د بورکینا فاسو په برید کې د دوی هم سلور وګړي وجل شو دي. اوسته خبرونو تفصیل. افغان چرواکی وای په جلال آباد کې د یو سیاستوال عبد الله شینواری په کور په ځانمرګي برید کې لک تر لګا یو لس کسان وجل شوی او دوه زخمیان شوی دي. د حکومت ویان ویلی دي نن سهار د عبد الله شینواری په کور هغه مهال ځانمرګي برید کوونکي چاودنه وکړه چې د نوموړي په کور کې د طالبانو لخوا دغه د ورور خوشی کېدو په لړ کې د مبارکۍ لپاره خلک راغونډ شوي وو. د ننګرهار د حکومت ویان عطا الله خوګیانی ویلی دي چې په دې پیښه کې د عبد الله شینواری ورور وجل شوی او پلار یې زخمی شوی دی. د پیخیزی مواری لچا نه ده منلی. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکو ویلی دی چې په صوبه کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شوو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته. د یادې ادارې او چارواکي فقیر محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور لپاره په خیبر پختونخوا کې په ټاکل شوو ځایونو کې سړکونه، بنیادی جوړښت یا انفراسټرکچر او صنعتونه ډیر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز ته جوړېدو جوګه نه دي. په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په خیبر پختونخوا کې د کاشخر گوادر اقتصادی راهداري پروژه کې و صنعتي مرکزونه جوړول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د اغه ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف سلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پرین مشال ریډیو ته ویل د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اغه لارو چارو خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چوکاټ برابر کړي.
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي.
د افغانستان د سولې په موضوع د دې سلور اړخیزې غونډې لومړی ناسته د تیر ګل پورس په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د بنو شمالي وزیرستان استادان او زده کوونکي وایي صوبایي حکومت دې د کالجونو شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بېوزله زده کوونکو زده کړو ته زیان رسېدای شي. تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د بورډ آف ګورنرز پالیسي تر لاندې د صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده.
اوبه بیو جی چې یو کیسه پرایویټ طرف ته خبره لړله فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دغه ته ورسې دي ځکه چې توته وې چې کیبه تنخې من خې دی او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پیرا کوي او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ ریپی فار ایگزامپل دای د 10 کالې دای تنخې پیرا کوي دغه ته سوچو چې راوی په سټوډنټ سمرا فیس دی.
د بنو شمالي وزیرستان د زده کوونکو استادانو د دې غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو له مشال لیډیو ته سندي ویلي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم ادارې چارواکي وایي د تعلیم د ودې لپاره د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو ترڅنګ شخصي سکولونو کې هم استادانو او زده کوونکو ته د خاص روزنې ورکولو کار پیل کړی دی چې دا شان د بې کوره شوو ماشومانو پام یو ځل بیا د تعلیم طرف ته راولي. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو مشر هاشم خان پرون مشال لیډیو ته ویل چې په قبایلي سیمو کې یو سل او 15 یا غیر رسمي سکولونه هم خلاص کړي چې پکې بې کوره شوي ماشومان د یو اس نصاب ویل وروسته 15 پاس ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا د دریو سیلو کوهستان سوات د ډیر خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د یادو سیمو ځنګلونو په اړه د حکومت خپل پالیسی بیرته واخلي. پرند سوات په سیدو شریف کې د یو جرګې پر مهال د کوهستان سوات او ډیر مشرانو ویل چې د غوسیمو سیدونکو جایداد او د روزګار وسیله ځنګلونه دي. د جرګې پر یو ګډونوال لال محمد خان پرن مشال لیډیو ته ویل چې د پاکستان د پخانی صدر پرویز مشرف په دوري حکومت کې صوبایي حکومت د یوې پالیسی تر لاندې د ملکن ډیویژن د ځنګلونو ځمکې په تحویل کې د اغېستو حکم جاری کړی و چې اوس هم صوبایي حکومت پر دغه پالیسی عمل کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د جنوري په 15 په بورکینا فاسو کې پر یو هوټل د برید له امله د اوکرين هم څلور تنه وجل شوي دي. په دغه برید کې د نیشتو کسانو د وجل کېدو خبرونه دي او ذمهواري د القاعده المغرب ډلې منلې ده. په وجل شوو کې لږ تر لږه 10 بهر ملکیان دي چې پکې شپږ د کاناډا، دوه د فرانس، دوه د سویټزرلینډ او یو د امریکا وګړي شامل دي. په دې پیښه کې څلور حمله کوونکي چې د راپورونو تر مخه دوه پکې ښځې هم وي امنیتي ځواکونو وشلې دي. ایران او اروپایي اتحادیې د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی. ایران او اروپایي اتحادیې پر دې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د معاهدې تر لاندې د اټومي پروګرام په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې دي. هلته ایران د واشنګ پوسټ یو خبریال جیسن رضایان او درې نور کسان خوشي کړي دي. د رپورټونو تر مخه دغه نور درې تنه چې د ایران او امریکا دواړو شناختي اسناد لري د وو کادیانو په تبادله کې خوشي کړل شوي دي. جیسن رضایان په تهران کې د واشنګټن پوسټ خبریال او بیرو چیفو چې تیر کال د جاسوسۍ په تورونی ول شي. نوموړي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دواړو د ایران لخوا لګول شوي تورونه څو ځله رد کړي دي. ویلي دي چې دا یو سیاسي لوبه ده. د بشري حقوقو د سار یو اداره وایي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې د شام په ختیځ کې لسکونه کسان وشلې دي. یادې اداره زیاتوي چې دغه کسان تیر ورځ د شام د دیر الزور خار د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې وجل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وجل شوو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغې د کورنۍ غړي شامل دي. د خبرونو پای
او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږه همکاري انیسا اجمل وړاندې کړ. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په ننګرهار کې د یو ځانمرګي برید حال باندې خپلې غواورې د خیبر پښتونخوا د چمبر اف کامرس وای د اقتصادي راهدارۍ نړیوالې بنیادی ډانچه په کار ده.
سړکونه لپاره چې کوم ځای نه دی ګوکري دي هغه کې ربط حال دي. سړکونه خراب دي، نور انفراستراکچر یې ښه نه دی، کارخانه دا ډېر ډېر تکلیفونه کړي دي.
خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا سرکاري کالجونه شخصي کولو پر ضد بنو کې مظاهره شوې.
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده. میز کالج پرایوټایزیشن نه غوړي، دا نه صرف میز ته نقصان دی بلکې سټوډنټ ته نقصان دی.
د فارټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د قبایلی سیمو تعلیمي ادارو سره کم ډول مرستې روانې دي او چارواکي وایي
کمې فیسیلټیز پکې نه وي. لایبرری شول یا کمپیوټر شول، لیبرټریان شول، دا مطلب چې دا سره موږ د کومکونه کوو. سکولونه لمونږ غوړ کړی مله ګرانټ انټ چاګي ځان مطلب دا چې کحال نه جهال جوړ کیږي کمرې نه کمرې جوړې کی.
د باختر ستوري ادبي خبرونه د دې خبرونې په وروستۍ نیمه کې اوري. د مشال تر څنګ ورسې اوریدم ګټاسو مشال ریډیو ته وګګی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مخام تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. څنګه چې تاسو سره د مشال واده د اجمنه دا چې لمحه په لمحه غړای په غړای بم د سیمې او د کورنی موضوعاتونه خبرو. په ننګرهار کې د یوې ځانمرګي چاودنی راپورونه دی. اومدا اوس را سره د مشال خبريال باز محمد عابد د جلال آباد نه د ټلیفون د لارې راغله. باز محمد ستړی مشي او کدار ته وې چې د چاودنه چرته شوې ده او څومره تلفات اړولې دي؟
مننه بابر صاحب. دغه چاودنه نن سهار د افغانستان په وخت لسمینې بجې د درېمې حوزې اړوند ولسي جرګې د وکیل عصمت الله او د ولایتي شورا د وکیل چې دواړه تره او راري بیدالله شینواري په حجره کې شوې ده. دا په داسې چاودنه نه ده، دا ځانمرګې برید دی او دا په داسې حال کې شوي ده چې د ملک عثمان شینواري او د عبید شینواري ورور چې لس میاشتې وړاندې د طالبانو سره هغه راخوشې شوی و او د هغه پنځه ورځې وړاندې راخوشې شوی و. د هغه د سلیموسي او د مبارکۍ سلسله کې نن هم دغه قومي مشران او سپین ږیري ولسي خلک د هغه سلیموسي ته راغلي وو چې په دغه وخت کې ځانمر جبري تشخیص دی چې ډېر لستنه ولسي وظیفې شوي دي چې اکثر یې پکې د هغوی بادیګاران او د څوار لستنه پکې زخمیان دي او په زخمیانو کې د درېو تنو حالات د اندېښنې وړ دی چې ولسي ادارې هغه دپاره هلیکاپټر یې تیاری کړي دي چې زخمیان راورسي کابل ته انتقالوي.
ښه، اوس بر محمد د دې چاودنې ذمهواري چا منلې ده؟
نه تر دې دمه خو چې موارد یې منلي البته د وسلوالو طالبانو ویان د دیولان مجاهد په یو لیکلي پیغام کې ټلیفوني پیغام کې رسنیو ته ویلي دي چې دغه پړه موږ نه منو او دا د طالبانو په غاړه نه ده. یعنې هغوی هم دغه خپل سپیناوی کړی دی چې دوی دغه دغه ځانمرګ نه دی کړی.
ډېره ډېره مننه عباس محمد عابد د مشال ریډیو خبریال چې د ننګرهار کې د ولسي شورا د یو غړي عبیدالله شینواري په کور کې د ځانمرګي برید حال را کوو په دغه کې مرګ جوب لاوړېدلې ده. راتلونکو خبرونو کې به په دې باندې تفصیل سره تاسو نور معلومات هم اورئ. ورو د دې خبرونې عمومي نشریاتو ته او ستاسو پام یو موضوع ته راګرځوم. د خیبر پختونخوا د صنعت او سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز د کاشغر گوادر ترمین اقتصادي راهداري کې په هغه صوبه کې د صنعتي مرکزونو جوړولو په حق لویل دي چې په ټاکل شوو ځایونو کې بنیادي ډانچه نشته. د یادې ادارې یو چارواکي له مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې کارخانه دار او صنعتکاران له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور حال د ګلیاز نورو.
د خیبر پختونخوا د سوداګری خونی یا چیمبر اف کامرس ویلی چې کاشغر گوادر ترمنز اقتصادي راهداري کې کوم ځایونه د صنعتونو لپاره ټاکل شوی هغه ډیر په بد حال کې دي. دا خبره د سوداګری خونی یو مشر فقیر محمد له مشال اډو سره په خبرو کې کړي. نو موري دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 12 منټه د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو خبر شوی بیان کې راغلی ول چې په خیبر پختونخوا کې به د اقتصادي راهداري په پروژو کې و صنعتي زونز جوړول کیږي. خو د خیبر پختونخوا د سوداګری خونی یا چیمبر اف کامرس عمومي سکتر فقیر محمد وای چې په صنعتي ځایونو کې بنیادی ډانچه نشته.
صنعتونو لپاره چې کوم ځای نه دی جوړکړی دی هغه ډېر بد حال دی. سړکونه خراب دي، نور انفراستراکچر یې خنډ دی، کارخانه ډېر ډېر تکلیفونه کوي دی. او دې په چې کوم زمونږ اوس موجوده انډستری سټیټس دي سرکونو بستیانې دي هغه ډېر لکه بینز غواړي او ډېره پیسه غواړي چې هغې صورتحال ټیک کړی شي.
نوموړي زیاته کړه چې باید حکومت اقتصادي راهدارۍ کې سرمایه کاران خیبر پختونخوا ته وهڅوي. په پېښور کې یو صنعتکار زاهد الله شینواري بیا وایي که څه هم حکومت د نوي صنعتي زون جوړولو خبرې کوي خو په دې صوبه کې تر 90% پورې صنعتونه بند پراته دي.
صرف یو ځمکه باندې یو نخا لګول چې دا صنعتي زون دی دا د مسلې حل نه دی. اول به دلته داسې ماحول جوړول غواړي چې دلته سرمایه گذاري وشي او دلته خلک صنعتکاري وکړي. موجوده حالاتو کې په خیبر پختونخوا کې یو صنعت هم چې دی هغه وایبل نه دی، هغه د چلېدو قابل نه دی او چلېږي نه، ګټور نه وي، نو که هغه هم لګي نو هغه دوه درې کاله پس واپس بند شي.
زاهد الله شینواري زیاته کړه چې بغیر له مراتو صنعتي پروژې شروع کولو حال به د ګدون امازي صنعتي زون په شان وي. د خیبر پختونخوا د حکومت د شمیرو تر مخه په ګدون امازي کې یو سل او څلورش یونټ بندې پرتې دي. په دغه ځای کې یوازې 98 یونټ یا کارخانه فعال دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په نړۍ کې د صنعتي ځایونو جوړولو لپاره درې لازم شرایط وي او هغه په راهداري کې نه دي پوره کړل شوی. هغه شرایط څه دي؟ اکرام هوتی وای
اول چې خام مال چې هغه ته کم ځای کې زون جوړیږي چې هغه ته په اسانه رسی او په کم پیسو رسی. د پښتونخوا علاقه پاکستان کې داسې ده چې هغه ته خام مال په کم پیسو نه رسی، په ډېر پیسو رسی. دویم د هغه بنیادی شرط وی چې ټیکنیکل مزدوران دي چې د هغه یو تعداد دلته کې آبادی موجوده وي. دریم د هغه د پر سپیشل پالیسی وی چې هغه لکه ددون کې ورکړ شو چې 25% په بجلی باندې کموت په بلونو باندې ورکړ شو او نور یو دوه درې مراعات ورکړ شو.
اکرام هوتی زیاته کړه چې دغه ځانګړي مراعات صنعتي زونز لپاره ډیر زیات ضروری وي خو هغه دې لپاره نه دی ورکړل شوی. د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب خان وای چې دا تاثیر غلط دی چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې پروژې شروع کوي. دغه په خبره کومي پروژې په راهداري کې شامل دي، په هغه کې ځینې د صوبایي حکومت دي.
ټول نغټه ایشو چې دنوالته کې زون والته د بجلی ده او بجلی چې دنو هغه په خیبر پختونخوا کې دا هغه لوډ شیډنګ ډیر زیات دی. خو دا نوې کمپنی چې کوم جوړه شوې ده نو د دې خیال دا دی چې دیو چې رقم زون کم ډیزاین کړی دی په نوخار کې یا په اثار سره یا په ډی خان کې یا په بنو کې یا په نو دا لګ امبیشس هم دی ځکه چې وجه دی نه بدونه دونه انویسټمنټ به راځي. نو دا به ډیپینډ کوي چې آیا د بهر نه انویسټرز دلته کې راځي او کنه راځي.
کارپوهان او صنعتکاران په دې اندي چې په خیبر پختونخوا کې حکومتي شمیرو تر مخه تر ټولو زیاته بیروزګاری ده. خو دې ته چا پاملرنه نه ده کړې. حکومت باید جنگ ځپلي صوبا او فاټا په دې پروژه کې شامل کړي او پرې عمل وکړي.
مشال لیډیو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د کاشغر گوادر ترمنځ په اقتصادي راهداري کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان سوبې به برخه نه پاتې کیږي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په لاهور کې یو دستوري ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیرې جمعې په ورځ د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه ته په وینا کې وزیر اعظم ویلي وو چې د راهدارۍ غربي لاره به تر 2013 کال پورې جوړه کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیر لکه.
د خالی پورز لاور کې یوې دستوري ته د خطاب دوران وفاقي وزیر احسان اقبال د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منسوبې په اهمیت رڼا واچوله او زیاته اکړه چې د منسوبې سره به د پاکستان تقدیر بدل شي. د وینا وا چې د دې خواږه د ملک ټول اولست یو شنرسي او بلوچستان او خیبر پختونخوا ته به هم په دې کې خپل برخه ورکول شي. د زیاته اکړه چې د اقتصادي راهداري سره مونږ کولی شو د افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړو او د دې یوازنې لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان نتی ریګي. د نوموړي په خبره د اقتصادي راهداري لړکه به حکومت خپل ټول لوزونه پوره کوي. د ذکر دا چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف هم اسلام آباد کې د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته ویلي وو چې اول به مغربي روټ سر ترسي او د دې لپاره که د اضافي پندونو ضرورت شو نو وفاقي حکومت به هغه هم ورکوي. په دغه موقع وزیر اعظم تر کال 2013 پورې په ترجیحي بنیادونو د مغربي روټ سر ترسولو هدایت هم ورکړی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورو بنو ته د بنو او شمالي وزیرستان د کالجونو استادانو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کالجونو شخصي کولو د تګلارې پر ضد لاریون کړی. د یادو سیمو د کالجونو استادان دریز لري چې صوبایي حکومت د بورډ آف ګورنر پالیسۍ لاندې د کالجونو شخصي کولو کوشش کوي چې بې وسه او غریب زده کوونکي بل زده کړو بې برخې پاتې شي. دوی وایي تر هغو به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت د دوی غوښتنې ونه مني. نور تفصیل لبنو نه د مشال لیډیو خبریال عمر دراز وزیر راغی.
ضلع بنو کې 13 ورځ د صوبایي حکومت لخوا بورډ آف گورنر پالیسی لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅو پر ضد د بنو او شمالي وزیرستان کالجونو استادانو لاریون کړي. لاریون کې د محصلینو نه پرته د ضلع بنو او میرانشا میرعلي کالجونو استادانو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دغه پریکړې یا هڅې غندنه وکړه.
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده. میز د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي نه صرف مشتا نقصان دی بلکې سټوډنټ ته نقصان دی بلکې د تعلیم مکمل تباہی دو. نو دغه امیر حکومت ته درخواست کیږي دا فیصله دا واپس واخلي.
مجوزه کی پی کی د ګورنمنټ موجوده ګورنمنټ چکی ما فیصله دو په یو صورت باندې قبیله نه دو ان شاء الله دا خیبه نه کم کیږي.
د ضلع بنو ډیگری 1 کالج استاد پروفیسر محمد اقبال وویل چې د بورډ آف گورنر پالیسی لاندې صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو کومه هڅه کوي دوی ته په هیڅ صورت قبوله نه ده.
مش په یو سورات بیو جی په یو سورات سره باندې بورډ آف گورنر دا غوي چې دای وای درې ته جوړ شي چې هغه یا پیسې ګټلې دراوي او یا پرایویټ سره باندې وای دراوي دغه د وزیر د ملازمینې سیول سټېټس ختم شي. سو دا حکومت لګیا دا مش سایډ ته دا شایرو ولی او بدوا ما دادو چې دا به بیو جی چې شي کیسه پرایویټ طرف ته خبره لړلا فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دغه ته ورا سایډ زکه چې توتا وې چې کی به تنخه من خېری او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پیرا کوي او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای د 10 کالج دای تنخه پیرا کوي.
د پروفیسرانو اتحادیه مشر پروفیسر هاشم خان وایي کچرتا دولتي تعلیمي ادارې شخصي کړي شي نو د عامو غریب خلکو د بچیانو په زده کړو به اغیز وکړي او غریب زده کوونکي به د روپو د نشوالي له وجې د زده کړو نه لرې پاتې شي.
د میج علاقې خلک ډېر زیات غریبون دي او پسمند دي. تعلیمي رجحان یې اسا کم ده چې دغه تکله د پیسې میړ فیسینه زیات کو په دې په دغه باندې ډېر زیات بور اثر پرېوځي. میج د کول دی نه 1200-1300 روپۍ وخلي خو 90% ویډ کې 1300 روپۍ نشي پې کوي. دا یې نیم لک دوه لک روپۍ په څه شکل پرې کوي. دغه د وجې نه دغه خلک باندې وې تعلیمي دروازې بند شي او دا انپړه پوتې شي.
په دې موکا پروفیسورانو وویل خیبر پختونخوا اوسنۍ صوبایي حکومت تر اوسه چې څومره پریکړې یا تجربه کړې هغه د عقل او سوچ پر ځای د جذباتو په بنیاد شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت کالجونو د شخصي کولو په دغه تګلاره باندې د مومندو قبایلي سیمې استادان او زده کوونکي هم خوشاله نه دي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واورېدل چې د بنو شمالي وزیرستان استادانو د کالجونو نشکاری یا شخصي کولو پر ضد لاریون کړی. همداراز د مومندو استادانو هم پر حکومت تنقیدونه کړي او ویلي دي چې حکومت د اسانتیاو پر ځای د دوی ژوند نورو ستونزو سره مخ کوي. نور تفصیل د شنواز ترخځای په راپور کې اورو.
د خبر پختونخوا د حکومت دغه اعلان چې وای ټول سرکاري کالجونه به خود مختار کول شي وربند زده کوونکو او استادانو ټکونه کړی دي. دغه زده کوونکو وای چې یوې خوا ته تر هغري ز پولیس سیمه کې ماشومان سکول ته په دې لاله چې راغخته شي چې ورته اوړه غوړي او بسکټ ورکړي، ولی بل خوا د خود مختاري سره به کالجونه د دغه زده کوونکو نه لکه د نجی یا پرایویټ تعلیمي ادارو فیسونه غواړي. دوی وای باید داسې فیصله ونه شي. زیشان خان د شوقدر په سرکاري ډیګري کالج کې زده کړی کوي او وای
مون چې کوم د شګردو سره مخه دا او داغي په باوجود د دې په کار دي چې را دومره ستون سره مونږ مخه ډیره کړی. اسی مشران هم وي مونږ د دې د شګردې مقابله په قلم کوو نه چې په قلم کوو نو بیا خو په کار دي چې را زمونږه تعلیمي ماحول ته ارس فری شي او مطلب د پیسو ری کم کړی شي.
د پیښور په هنتون زده کوونکو وقاص خان وویل چې که چیرې د خوځ د کړ لپاره د نوي قانونونو جوړولو خود مختاري کالجونو ته ور کړی شي نو خدا خو که د مالی پنګو زیاتولو اختیار ورکي نو دا به تر هغه زه پولیس د کوونکو برداشت نکړي.
کفر څنګه د دغه وسایلو بوج دی په طالب علمانو باندې راولي نو د دې سره به زمونږه د خیبر پښتونخوا یا پښتانه چې کوم دي هغه طالب علمان هغه ځوانان باندې تعلیم نه محروم کیږي. لہذا دغه فیصله چې دنه په دې حق لبانی دا ډیره زیاته خطرناک ده، ځکه چې الډی مونږ وینو چې زمونږ دلته چایل لیبر څومره زیات دی. هغه د دې وجه دی چې فری تعلیم نشته.
د محمود جنسه د غلنۍ هایر سیکنډري سکول د یو لسم جمعه زده کوونکې وسیم خان وای چې هغه د شته فیسونه ډیر په مشکل سره پیدا کوي.
اوس هم د سي مرګري زمنګ شته چې هغه د داخلو د ایڈمیشن د واجی سکولونه پرې غوسل بازي کې دي چې هغه مزدوري وکړي او هغه مزدوري روپۍ مزدوري چې کمی پیسې وګټي په هغه باندې به ایڈمیشن وکړي او هغه غیر پاره سور دي ډېړي وکړي هغه غیر خل غریبانان دي دلته.
سید احمد جان صفید محمود ایجنسی وسیدون کې دي او د بچو د تعلیم لپاره په پیښور کې میشته.
پیس کې چې منګه پیس نه نشو کولای کالج کې پیس نه نشو کولای او په دې مسله د دې شی طریقه باندې شروع کی چې هغه نور ما کار مشکل او تکلیف کیږي. ما هم
غریب دپار نه یو دا بدوالدار دپار بل خو حکومتي غړي وای چې کنه د خود مختاری سره به د استادانو نوکریان هم هغه شان وی لکه څنګه چې ووس دي او د ماشومانو نه به فیسونه هم نه راغونډوي خود سوبې د یو سل او یو نوې کالجونو د استادانو د اتحادیه پکتا د مشرانو وینا ده چې باید حکومت دې د داسې قسمه فیصلو نه وړاندې د دغه اتحادیه د مشرانو د سیمې د غریب اولس او د طالبي کارپوهانو سره کینی او ورنه دي پښتنه وکړي چې د خود مختاری فیصله به د سوبې د اولس په ګټه وي او یا په تاوان. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر ستوري ادبي خبرونه چې هر ونه لیکوال او شاعر او خبريال باز محمد عابد تاسو لپاره جوړي دا به د دې خبرونه پرسته نیمای کی ووري. ورزو تاسو پام یو بل راپور تر اگرځوم د خیبر پښتونخوا د دریو ځلو کوهستان سوات او دیر کوهستانیانو د یو جرګي د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د یادو سیمو د جنگلونو پاړه پالیسي دی واپس واخلي. دوی وای چې جنگلونه د دغو سیمو د اوسیدونکو د جایداد او د روزګار وسیله ده. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې ورو.
سواد سیدو شریف گراسی میدان کې د کالام در او انډس کوهستان په لسونو قامی مشرانو یو لوی جرګه کې د صوبایي حکومت لخوا د ملکن ډیویژن ځنګلونه په دولت کې شاملولو سخت مخالفت کړي. جرګه کې یو مشر لال محمد خان چې د در کلکوټ سره تعلق لري دغه حکومتي فیصلې په اړه وایي.
مشرف په دور کې 2002 کې صوبایي حکومت یو پالیسي جوړ کړو او هغه پالیسي لاندې هغه د ملکن ډیویژن کې چې کمزې کې جنگلات دي دا خلکو ازمکی 70% ازمکی خپل تحویل کې اخیسته او دغه چې کم دی 30% چې کم دغه د خلکو آبا او اجداد د پخوانو وهنه نن وخت پورې کروندې کې هم اکثر خپل ازمکی ورته پرېښي دي.
د انډس کوهستان سره تعلق لرونکي د جرګې مشر ملک سید احمد خان وویل کچري حکومت دغه فیصله واپس نه کړه نو دوی به د حکومت عملداری په دغه سیمو کې چیلنج کړي.
مونږ جائیداد نه ورکو مگر یو جرګه زمونږ پاتې دی هغه به کوو او بیا ټوس جواب به ورکو حکومت. حکومت ته دا ورکو چې زمونږ رزق دا ځنګل دی، زمونږ جائیداد نور نشته، دغه ځنګل زمونږ جائیداد دی، دا خرڅو او جامې کوو او روټۍ. الله دا سبب جوړ کړ، ځنګلات حکومت واخلي مونږ به څه دی کې پراجی کو لګی مونږ به چرته لاړ.
د کالام سره تعلق لرونکي د قومي کونسل کالام مشر ملک زرین وای چې حکومت دوی ځمکه هم قبضه کوي او ټکسونه پرې هم لګوي چې دغه به دوی چرې هم ونه مني.
مونږ خو شپږ میاشتې په واوره کې اوسو، زمونږ الوګانو یو فصل دی، مونږ ته کم یو جایداد داسې دی چې هغه جایداد مونږ ته دغه کیږي. نو مونږ لہذا حکومت ته دا پرزور اپیل په شکل وایو، که اپیل په شکل ونه شو د ډنډې په زور باندې مونږ د حکومت ته دا بالکل نه منو. ونې زمونږ خپل دي، 40% مونږ ګورنمنټ له ورکو، هغه د دې لپاره ورکو چې هغوی لږ نگرانی ته پاټک ماټکې جوړې. ځنګل چې کوم اور اخلي هغه اور مونږ په خپله وژنو. حکومت مونږ سره څلور نو خېګړه څلور نو مړسه نه دی کړی، اوس پورې نه دی کړی، مونږ په خپله کوو.
په دغه موقع جرګه کې په ګډه د حکومت څخه غوښتنې د قرارداد په شکل کې وړاندې کړې شوې چې په کې د جرګې کوربه او ویان وویل
بل 2013 چې کوم پالیسي را دغه قوم ته منظور نه ده، کوم هغه هر هغه پالیسي چې په هغه قوم اعتماد نه یې اخیستل شوی، قوم سره مشوره نه کړي، قوم په اعتماد کې نه یې اخیسته، دغه هیڅ قسم له پالیسي د درېواڼو کوستان ته دیر کوستان سواد کوستان انډس کوستان
جرګې په ګډه پریکړه وکړه چې لنډو ورځو کې به په چکدره در کې لویه جرګه رابللی شي او کچر حکومت دغه غوښتنې اونه منلې نو د دریو ضلعو په لکونو کوستانیان به د حکومت په ضد سخت احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلي سیمو د پرمختیايي ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې په هغو سیمو کې د سرکاري سکولونو ترڅنګ شخصي سکولونو سره هم مرستې پیل کړې دي چې مقصد یې تعلیم ته وده ورکول دي. نور تفصیل فرهاد شینوارینه.
د فاټا سیکټریټ تعلیمي ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دوی په ځپل شوو قبایلي سیمو کې د سرکاري سکولونو سره سره شخصي سکولونو مرسته هم پیل کړې ده چې دلته یو ځل بیا تعلیمي هلې ځلې بحال کړي. دوی وایي د سکولونو ته یو شمېر اسانتیاوي ورکوي او استادانو ته یې خصوصي تربیت ورکوي چې د بې کوره شو ماشومانو پام یو ځل بیا تعلیم په طرف راوګرځوي. په دې هکله د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو مشر هاشم خان پر دې مشال ریډیو ته وایي
کوم فیسیلټیز پکې نیوی لایبرری شول یا کمپیوټر شول لیبرټیان شول، دا مطلب چې دا سره موږ دا کومکونه کوو سکولونو لمونږ غوړ کړی مطلب ګرانټ نیټ چاږي ځان مطلب دا چې کحال نه چې حال جوړ کیږي کمرې نه چې کمرې جوړې کی بچی چونکې دې ډېر یو عجیب صورتحال نه ته ډېر شو تکلیفونه نه هغه نظر چې خپل ولا ولا کونه کورونه به دې شو نو دې وجنه موږ چې ردی ته موږ سره ټریننګ ورکو.
د خیبر جن د باڑی افریدی ماڈل سکول اینڈ کالج یو استاد جمیل وای
دغه کی ته بنیادی طور باندې مونږ کم خبر زدا کړل او کم شین مونږ زدا کړنو اغه خو ټول نوال دای چې مونږ په مشمونو کې اغه سکلز پیدا کو چې په اغه باندې اغه خپل لایف تیراول زدا کی. دوام چې څنګه تاسو په علم کې دوی چې مونږ د کومه لوکات چې دوه د دې ډیر عجیب غوند حالات سره مخ شوې دوه لکه بدا کې 2009 نه بعد خو لګه هر څه کې خراب شول او مشمونو کاډي وکړلې او اغا ذهنی طور باندې ډیر زیات مفلوج شوی دی. داسې مشمونم د مونږ په علم کې دی دلته چې کوم مونږ سوشل سایکو سپورت متعلق کم سکلز ډیولپ شول ان شاء الله تعالی اغا سکلز به مونږ برو کار ولو د مشمونو اغا سکل به مونږ امپروو کوو.
او د خیبر جن سید باڑی او بل استاد قاسم افریدی هم د دغه تربیت په اړه وویل
لکه مونږ ټیچرز او پرنسپلز په دغه دوه چې دوله ډیره ذهني او نفسیاتي مسالې رو پیښې شوې نو دغه د بحالې او د ریبیلیټیشن لپاره مونږ څه کوو نو د هغه لپاره فاټا ایجوکیشن فاونډیشن اهم کردار ادا کوي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکو زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې یو سل او پنځاویا غیر رسمي سکولونه هم خلاص کړي دي چې په هغه کې داسې ماشومان داخلوي چې په نیمایي کې سکولونه پریخي وي او دوی لپاره د یو کال یو خصوصي نصاب جوړ کړی دی چې دا ووایي نو پنځم پاس به تصور کیږي او غواړي چې قبایلي ماشومانو ته سکالرشپ یا وظیفې هم ورکړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. درنګ ساعت کې پښتونخوا کې یوه نیمه، کابل کې یوه، او دلته د پراګ په سټوډیو کې نهه نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د انیس اجمل.
په جلال آباد کې د ولایتي شورا غړي عبیدالله شینواری په کور په ځان مرګ بدید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 16 زخمیان شوي. د مشال ریډیو خبریال وایي نن سهار د عبیدالله شینواری په کور کې هغه مهال ځان مرګ بدید کوونکي چاودنه وکړه چې د نوموړي په کور کې د طالبانو لخوا د هغه د ورور خوشي کېدو په لړ کې د امبارکۍ لپاره خلک راغونډ شوي وو. د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹریز چارواکو ویلي دي په صوبه کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شوو ځایونو هیڅ بنیادي ډانچه نشته. د یادې ادارې یو چارواکي فقیر محمد پرین مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان اقتصادي کوریډور لپاره په خیبر پښتونخوا کې په ټاکل شوو ځایونو کې سړکونه، بنیادي جوړښت یا انفراسټرکچر او صنعتونه ډېر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز ته جوړېدو جوګه نه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د احمد شکیب مستهنی پرین مشال ریډیو ته ویلي دا ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د بنو شمالي وزیرستان استادانو او زده کوونکو تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال ویلي دي صوبایي حکومت دې د کالجونو شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بې وسله زده کوونکو زده کړو ته زیان رسیدای شي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم اداري چارواکي هاشم خان پرین مشال ریډیو ته ویلي د تعلیم د ودې لپاره د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو تر څنګ شخصي سکولونو کې هم استادانو زده کوونکو ته د خاص روزنې ورکولو کار پیل کړی دی چې دا شان د بې کوره شوو ماشومانو پام یو ځل بیا د تعلیم طرف ته راولي. د خبر پښتونخوا د دریو ضلعو کوهستان، سوات او دیر خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د یادو سیمو ځنګلونو په اړه د حکومت خپله پالیسي بیرته واخلي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د جنوري په 15مه په بورکینا فاسو کې پر یو هوټل د برید له امله د اوکراین هم څلور تنه وژل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري د القاعده المغرب ډلې منلې او په دې کې نهشت کسان وژل شوي دي. او ایران اروپایي اتحادیې د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی دی.
اوریدونکو انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو. او اوس درته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې زمونږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه غونډه کې په مغربي سړک په ترجیحي بنیادونو کار کولو پریکړه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یقینا چې د ټول ملک په ګټه ده او هیواد دښمنه قوتونه کله هم دغه منصوبه کامیابېدو ته پریښودل نه غواړي او دې لړ کې د خنډانو د راولاړولو هڅې کوي. د کم د مخنیوي لپاره چې د مرکز او صوبایي حکومتونو ترمنځ مکمل هم آهنګي او اتفاق ته ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې د منصوبې د تکمیل او ټولو صوبو ته پکې د یو شان اسانتیاو ترلاسه کېدو په صورت کې په ماشي توګه ټولي صوبې مضبوطې دي شي. ورسره د غربت کچا کې کمی راتللې او د روزګار موقع سیوا کې دي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه کې د راهداري د منصوبې مغربي روټ په ترجیحي بنیادونو د کار د پیل کولو کومه پریکړه شوه. هغه د ستایلو وړ ده ځکه چې د سره د مرکز له لوري د خیبر پښتونخوا د تحفظاتو د لری کولو واضح پیغام ورکړل شوی. خو په کار ده چې دغه پریکړه ته عملی شکل هم ورکړی شي ترڅو پرته له کومو خنډانو څخه د راهداري منصوبه په غوره طریقې سره مکمله او هیواد د ترقی او خوشحالۍ لارې ته سم شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په ټول ګوندیز غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو ګوندونو اندېښنې لرې کړې دي او له دې وروسته ټولو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مکمل حمایت کړې ده او دا د خوشحالۍ وړ خبره ده چې د منصوبې په حق له ټولو بدګومانیانی او اختلافات سیاستدانو په ګډه سره لري کړل. ورسپانه لیکي چې د ذکر دا چې غربي سړک ته شرقي سړک په نسبت لنډ دی او دا به د شاته پاتې سیمو نه تیریږي او د دې سړک د سرته رسولو نیټه هم ورکړې شوې ده. نو په دې موضوع د نور غیر ضروري بحث نه ډډه وکړی شي او وزیر اعظم چې کومه وعده وکړه په هغې دې عمل درآمد وکړي، ځکه چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او گلگت بلتستان ترقی او خوشحالي د پاکستان ترقی او خوشحالي ده. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ملک دوړان دینه د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دی او پر ضد یې یو شمیر خارونو کې اولس په احتجاج هم دی. دینه سربیره تیر ورځ منګلا چشمه پاور پلانټ او مظفرګړ سره نږدې د 220 کیلو واټ ټرانسمیشن لاین د لړې لوجې ټریپ شو چې لوجې د شپږو نه تر لسو ساعتو پورې بجلی بند وه او د بجلی بندېدو لوجې د پنجاب په شمول د خیبر پختونخوا یو شمیر سیمې ډېرې متاثره شوې. ورسپانه لیکي چې د بجلی بندېدو لوجې ټول کاروبارونه په ټپه ودرېږي او دې لړکې د اوبو او بجلی وزارت چارواکو لخوا بیانونه خو مخې ته راشي، خو قام د دې عذاب نه خلاصولو لپاره عملي ګامونه نه پورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورسپانی د امریکایي ولسمشر په پاکستان کې پراتلونکي لسیزه کې هم د بې ثباته حالاتو د پاتې کېدو په اړه د سرګندونو او بیا په پاکستان کې د مختلفو ډلو په موضوع مقاله خپره کړې ده. بلخوا رویټر خبري اجانس د افغانستان د سولې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استادو د هڅو او د امن په خبرو کې د طالبانو د شاملېدو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکار انیسا اجمل وړاندې کوي.
ڈان رسپانه لیکي چې آیا پاکستانیانو ته د دې خبرې ضرورت شته چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ورته پراتلونکي یو بل لسیزه یا د دې نه په نور زیاته موده کې د هیواد د بې ثباتۍ او ترهګرۍ په اړه وایي؟ د مقاله لیکونکي په فکر داسې نه ده. لیکوال یو بل پوښتنه کولو سره لیکي چې د بل کوم بهرني ملک تر راویښولو بغیر آیا پاکستانیانو پر هغو مسئلو غور کړی دی چې ورته تر ټولو زیاتې ورپېښې دي؟ ڈان لیکي په پاکستان کې پراتلونکي یو بل لسیزه کې هم د تشدد او بې ثباتۍ په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اندازې د هغه د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال مخې ته راغلي دي. د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو وروسته په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وینا وه چې د ولسمشر اوباما خبرې د ځمکني حقایقو پر بنیاد نه دي. مقاله لیکي کله چې په نړیواله توګه پام د نړۍ نورو بحرانونو طرف ته شو، نو پاکستانیانو په هیواد دننه د ځینو مسئلو د منلو نه انکار وکړ. په پاکستان کې ځینو ډلو ته د ټولنې د بیا پیوستلو په نامه په آزاده توګه د کار کولو اجازه ورکړل شوه او د ځینو لپاره خو دا دریځ مخپل نه کړل شو. مقاله لیکي دغسې بیا ځینې ډلې بالکل د پامه وغورځولې شوې، یعنی په بله ژبه کې د کار پر مخ وړلو لپاره ورته اجازه ورکړل شوه. مقاله بیا د هند په پټانکوټ کې د برید په اړه لیکي. د پاکستان میډیا د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي وو چې د پټانکوټ د هندي ځواکونو په اډې هغه وسلوالو برید کړی وو چې د پاکستان لخوا ورغلي وو او د دغو وسلوالو له جیش محمد ډلې سره د تړاو په اړه پلټنې روانې دي. مقاله لیکي جیش محمد ډله د تیرې ډېرې مودې راهیسې په نورو ملکونو کې د ترهګرۍ او په پاکستان کې په فرقایز تشدد کې لاس لري. دغسې بیا مقاله د ضرب عذب عملیاتو په اړه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پیلولو، په دې عملیاتو کې د سلګونه سرتیرو د وژل کېدو وروستو د ځینو خلکو لخوا په هغو مختلفو ادارو په خاصه توګه په جنوبي پنجاب کې د کارروایانو غوښتنې وشوې، چېرته چې زده کوونکو ته د جهاد تعلیم ورکول کېږي. په پاکستان کې د بد امنۍ د لیمنځه وړلو په اړه مقاله په اخره کې لیکي چې باید دا جګړه د مختلفو مفکورو د مخنیوي، د میډیا او جماعتونو د کارولو نه واخلي تر هغې خبرې یقیني کولو پورې وشي چې د پاکستان د ځوان کول راتلونکي به تور نه وي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د 45 کلنې جګړې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډه وشوه. د دې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه چې یاد استازي به د ګل په ورځ یو واری بیا په کابل کې وویني. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي د زیارت پر ویلي دي پرته له دې چې په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي د جګړو موسم نه وړاندې باید د امن خبرې وشي، طالبان به په دې خبرو کې د شاملېدو په اړه لا پریکړه کوي. نوموړي ویلي دي چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پر دې سلا شوي دي چې یوه ډله به هم له خبرو بهر ونه ساتي او نه به هم د شاملېدو لپاره د خبرو وړاندې کوم شرایط وي. اجانس لیکي د تیرې نهې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ویلي وو هغه هیله من وو چې د امن په پروسه کې به طالبان شامل شي، خو نوموړي دا خبرداری هم ورکړه چې که په دې اړه زر کومې نتیجې مخې ته رانغلي نو د ولس ملاتړ ختمېدی هم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اویدن کو د نړیوالو موضوعات په دې لړکې ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ایران د واشنگټن پوسټ یو خبريال په ګډون سلور امریکایان خوشی کړي دي. ویل کیږي چې دغه کسان د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې آزاد شوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د مرکزی څانګې د راپور په حواله صادق رښتینی وړاندې کوي.
جسن رضایان، امیر حکمتی، سید عابدنی او نصرت الله خسروی په دغه آزاد سو کسانو کې شامل دي. جسن رضایان د واشنگټن پوسټ خبريال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول سو. واشنگټن پوسټ پر خپل خبريال دغه لګول سوي تورونه څو ځله رد کړي وه. سید عابدنی د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په اته کاله باندې محکوم شوی و. امیر حکمتی چې یو پخوانی امریکایي بحری پوځي وو د خپل انا د لیدو لپاره ایران ته سفر کړی وو او د جاسوسۍ په تور ونیول سو او په بند محکوم شوی وو. په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید تد کروز د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې دغه معاملې د جزئیاتو په اړه نه پوهیږي. دی وایي همدا اوس خبر شوم چې سید عابدنی او درې نور امریکایان د ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي. فقط وایم چې د خدای شکر. په عین وخت کې د ایرنا خبری آژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان په دغه هیواد کې آزاد کړي. رویټرز خبری آژانس په امریکا کې د ځینو رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې شپږ ایرانیان چې دوه ګونی تابعیت یې درلود د دې هیواد د تحریم په نقض بندیان شوي وو. همدارنګ د غربي رسنوي په حواله راپورونه ورکول سوي چې څلور نور ایرانیان چې ویل کیږي د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې و نور له تعقیب څخه اخلاص ول.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 13,900 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درې میاشتې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په لارښوونه په نادیانو او وچین ولسوالو کې په سلګونو ځوانان د داعش وسلوالو پر ضد پاسون کړی و چې د شنبې په ورځ پاسون کوونکي د یوې غونډې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شول. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وویل لدی وروسته به پاسون کوونکي د امنیتي ځواکونو سره په ګډه او همغږۍ د وسلوالو پر ضد مبارزه کوي.
صاحب ظاهر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال هغه پاسون کوونکي چې د تنظیم کړي وو موږ مننه کوو. ځینې نن ورځ ټول د اساسي قانون پر بنیاد د دولت په چوکاټ کې دوی ټول پرسونل تقریبا زرونه پر ترسیږي. د ملي امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې راغله.
د شینوارو قومي مشرانو له امنیتي ځواکونو څخه د پاسون کوونکو د تجهیزاتو او اکمال ترڅنګ په خپلو سیمو کې د بیا رغونې غوښتونکي شول. په دې اړه ملک کمینګل په خپلو خبرو کې وویل
موږ د قوم غوښتنه چې دغه سیمه ته داسې یو چم برابر کړی دغه ورخته چې هغه د خلکو ته د نیکمرغۍ سبب وګرځي.
باید چې دوی د خپلو مشرانو سره د وزیرانو سره په دې رابطه باندې مشورې او خبرې وکړي چې موږ دپاره یو به د خلکو ژوند برابر شي، یو به مطلب دا خاوره خو ساتلی شي او مطلب د وسلو کومک را سره وشي.
قومي مشر ملاجان شینواری په خپل خبرو کې وویل چې دوی بل حکومت سره وګه پوګه د دښمن مقابلې ته راووزی.
وګه پوګه به سره ځو او ان شاء الله دا هغه خلکو چې هغه د قوم د ولس او د حکومت او د خاورې دښمنان دي هغه به په شریکه شړو.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي د شینوارو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د پاسون کوونکو مالی او تخنیکی برخو کې پوره ملاتړ کوي.
دولت سره په همغږي سره نن همدا خلک د یو خیزش برنامه سي تراغلل شامل سول. دوی تقریبا ټول سلا لري خو د دوی معاش عاشه عباده او چې موږ یې وری پوسو چې کم کم بوتا دوی لري دا به ان شاء الله ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په ننګرهار کې دي دوی به یکمال.
د دولو د چې د تیرو سو میاشتو راهیسې د شینوارو په بیلابیلو ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې د شتون له امله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه راوتلې وي چې کابو درې میاشتې وړاندې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال په لارښوونه د سیمې خلکو پاسون وکړ چې څو ځلې یو بل ته مخامخ شول او په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلې هم اوښتې وي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی دی پارا دی یو نشت خاوری دی پارا دی سری سر داور تا سنشکاری دو
آیا جنگ د دې خاوري قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدن چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس وخت راغلی دی د ونی دی خبرونه د باختر ستوري هر اونۍ د ادبي کلتوري او په ننګرهار کې د ادبي ټولنو او غونډو د حال تر څنګ تاسو ته د یو شمیر هنرمندانو شاعرانو پیژندګلوي هم درکوي هر اونۍ د خبرونه تاسو د پاره زموږ همکار باز محمد عابد برابروي راځي اوس وخت راغلی دی د ونیزي ادبي کلتوري او هنري خبرونه د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به د ولسی نکلونو یا داستانونو په ارزښت یو ریپورت ولرو بیا به له شاعر متی الله تراب سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د وړو نجونو په غبرګو غږونو کې د سولې ترانې ته تم شو ترازو ولسی نکلونه چې د پښتو د فولکلوري ادب یو برخه جوړوي لنن څخه کابو نیمه پیړۍ د مخه پرې سیړونکو کار کړي او تر یو حدې را برسېره کړي او تر څنګه محلي سندرغاړو هم ویلې دي خو په دې وروستیو کلونو کې ورته نه سیړونکو پام وراړولې او نه هم ځوان سندرغاړي د موسیقۍ سره وایي همدې تشې ته په کتو سره مو سو تن فولکلور پیژندونکي په دغه ریپورت کې درغږولې دي پښتو فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یو ډیره مهمه او عمده برخه ده ولسی ادب زموږ د پلرونو او نیکونو د تاریخ یو سنډه هم ژوندۍ او یاد ساتي د دې تر څنګ د پښتنو د ژوند جواک کلتور او فرهنګ ترجمانی هم کوي خو په دې وروستیو کلونو کې ورته پام نه اړول کیږي دا چې په فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یا داستانونه په وسنی عصري دور کې څومره ارزښت لري د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي استاد محمد داوود وفاچ فولکلور پیژندنه تدریسوي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
کتام اوس په دې لند وخت کې چې تمدني ژوند پراخ شوی دی د ولسی ادب او د ولسی په خصوصي توګه ولسی داستانونه د دې د علاقه مندان او وین کې او کارون کې په اصطلاح د کم شوی مګر بیا ما غارزښت په خپل زید او په دې هله یو چې حکومتي ادارې خیریه ادارې ادبي او علمي او فرهنګي ولسی ټولنې د دې په ساتنه او پالنه کې خپل غیز په کار واچي
کیږي چې تمدن په کومه دروازه را ننوځي فولکلور تی نه په بل دروازه کډه کوي استاد محمد اسب سمیم وایي چې که اوس هم ځوان سیړون کې را ولاړ شي او د پښتو د فولکلور په کړي کار لسره کار پیل کړي نو د فولکلور په ژوندۍ ساتلو کې به ډیر ګټور تمام شي
تیر پیړۍ په سر سر کې یو به دي دمه نو مایکه زه خدمت کار وکړ شوې دي چې مغه باندې موږ کوم نور څه پیدا کړ چې فاغو شوند وي د موږ د پښتو د پولیسي ادب د لپاره لوی زیر مده متاسفانه چې دا اړخ د ګیلې وړ د چې توجه ورته نشته پاملرنه ورته نشته او په دې کې ډیر کم خلک تاسو له سره لټول شي په ځوانانو کې چې بیرته دا هیر پان او هر میراث به راځوندې او پر هل لگم ورتا ملک سرګه په دې پوهنتونی زده کړو کې یا د ښوونځیو په زده کړو کې د زمینی یو فرصت وي او ځوانان دغه ته ټولم سړی راغونډي سړی په دې پوهیږي چې څه لا پکې نه دي شوي چې په هغو کار شروع شي.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ د دویم کال محصل محمد اسب شینواری وایي چې که د ادبیاتو پوهنځي محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره د ولسی ادب بیلابیل ژانرونه ورکړل شي نو تر یوه حده به مو د پښتو ولسی ادب ژوندی ساتلی وي.
زموږ په پوهنتونونو کې د فولکلور پیژندنې یو مضمون تدریسیږي، خو نه یوازې دا چې محصل هلته د تیوري په لحاظ باندې لولي، په عملي برخه کې هغوی ته هیڅ هم لاسوند په توګه نه ورکول کیږي. دغه ولسي نکلونه تر ډیره یوازې هنرمندانو موسیقۍ سره ویل دي او هغه هم له نن کلونه پخوا ویل دي. ټکنالوژي د پرمختګ په حال کې ده، په هغه بڼه باندې چې دغه ولسي نکلونه په نظم او موسیقۍ سره ریکارډ شوي دي، هغه نه کوم منظم ارشیف یا زیرمتون لري او نه چا په منظم ډول خوندي کړي دي، د منځه تلو په حالت کې دي. زه ویره لرم چې زموږ راتلونکی نسل ښاید دغه ولسي نکلونه همداسې بې خبره پاتې شو.
بلخوا استاد محمد داود وفا وایي چې دوی تر یو حده ورته موضوعات محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره ورکوي او تر یو حد پرې کار هم شوی دی.
هغه کسان چې هغوی د څلورم صرف نه فارغېږي او یوه رساله د مونوګراف یا پایلیک په نوم ولیکي، دوی ته عملا یو لس فیصده پنځلس فیصده ونډه د همدې موضوع په خصوص کې ورکول کېږي او دوی دا مونوګرافونه لیکي. که تاسې راشئ د ننګرهار پوهنتون مونوګرافونه وګورئ، یو تعداد پکې په ولسي ادبیاتو کې مونوګرافونه لیکل شوي، او نه یوازې مونوګرافونه بلکې د فولکلور او ولسي ادب د ملي تدریس په بهیر کې یو لړ کورنۍ دندې هم دوی ته ورکول کېږي چې دوی دغه ولسي ادبي منظوم او منصور ژانرونه راټول کړي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې محمد ګل نوري او استاد ابيب الله رفي، په خیبر پښتونخوا کې پروفیسر محمد نواز طاهر او په جنوبي پښتونخوا کې پروفیسر سیل کاکړ په دې برخه کې د پام وړ کار کړی او په ځوانو لیکوالو کې استاد لال پاچا ازمون او استاد محمد داود وپا هم په دغه برخه کې تر یو حده کار کړی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، متی ولا توراب چې له ننګرهار سره تعلق لري خو له اوږدو کلونو راهیسې په خوست کې وسیږي او د خپل شیرونو د لوستلو د ځانګړي انداز له امله په لروبر پښتنو کې مشهور شوی دی. له نوموړي سره په خوست کې د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل مرکه کړي چې لومړۍ برخې ته ستاسې پام راړوم.
په پیل کې قدرمن تراب صاحب راتګ ته خراغلاست وایم او غواړم خپل لومړنۍ پوښتنه هم له تاسو مطرح کړم. له نوم سره دی او شاعرۍ سره دی خو ګڼ خلک بلدي، خو بیا هم په کار ده لا نور دی مو پیژني. پیدایښت مو په کوم ځای کې شوی دی او دا مهال له شاعرۍ پرته په نورو کومو کارونو بوخت یاست؟
سلامونه او پیرزوینه مې د مشال راډیو د باختر ستورو ته. خیر صاحب محترم، تاسو ته معلومات دی زه د ټول افغانستان یم او د ټول پښتونستان یم. په یو ځای لاس کېدو نو ما د بل ځای خلک ډېر قدروانه کوي، په لحاظ په ټول ټول کې وایي د افغانستان یم او افغانستان زما دی.
او دا چې له شاعرۍ پرته نور کوم کارونو باندې بوخت یاست؟
جناب خیر صاحب، هغه د مصري یم، په پالیسکار د ویلډنګ کار کوم.
لږ څه وخت راهیسې شاعري کوي او تر اوسه مو څومره شعرونه په کومو فرمونو او قالبونو کې ویلي دي؟
ما ته دقیق معلومات نشته کوم وخت کې شاعر شوم. فکر کوم یو ماشوم دی، یوه لمده غوښه ده په اصطلاح، هغه اوبو ته اړتیا لري، هغه لمر ته اړتیا لري، صاحب هغه د اور نظام نشي بچ کولی. همدغسې شعر هم ډېر په قرار باندې پورته کېږي او هغه بیا هغه ماشوم په پښه پوړ شي، بیا په پښو شي، صاحب بیا هغې نه وروسته روانېږي. نو داسې دقیق معلومات نشته چې بیا شعر چېرته اوچرته شاعر نه کافیه پټه کړې، یا چانه ردیف پټ کړی، یا چانه نیم غزل پټ کړی، هغه په خپل نوم باندې ویلی، دغه شان دغه ماشوم په پلي شي او روان شي. غزل ډېر خوند را کوي خو خپله په وس نه رسېږي. الخیر صاحب، بل چا ښه شعر چې واورم او زړه مې ورته تخنیږي. نظم ډېر وایم، البته داستان هغه موضوع پکې ښځهږي، ځغاسته هم پکې کېږي، بغاوت هم کېږي، بیرته خپل موضوع ته هم سړی راځي. نو ما خپله نظم کې لږ منډه ښه کوی شم، کنه د بل غزل مې خوښ دی.
تراب صاحب، تاسو د مشاعرو په بېلابېلو غونډو کې ګډون کوئ، که دا ووایئ د شعر ویلو لپاره مو د هېواد کومو ولایتونو ته، همدارنګه د هېواد بهر کومو ملکونو ته سفرونه کړي دي؟
الخیر صاحب، ننګرهار ته زما او قریبا تر لغمانه پورې، ګردیز ته زما، زیات مرکز ته زما، زابل ته لاړې ما، هلمند ته، تر بلخه پورې دغه ولایتونه مې لیدلې دي. مشاعرو ته وخت ورکوم، دا خلک هم بلنه راکوي، تقریبا تر میدان وردګو پورې دغه ځم.
او له افغانستانه
بهر، افغانستانه بهر دوبۍ ته ډېر ځم، دا ملګري مې غواړي لوکل صاحب سوریا ته او ترکیې ته لاړې ما، روسیې ته لاړې ما، دغه ملکونه دي.
څنګه وو هلته خپله ده په ترکیه کې او په روسیا کې؟ معلومه خبره ده چې پښتنو دعوت درکړه، د هغوی احساسات څنګه وو؟ د هغوی بدرګه څنګه وه؟ د هغوی مهمانوازي څنګه وه؟
الخص محترم، د هیواد نه چې څومره خلک لري، د هغې خلکو کزه تا ته اوس ووایم چې د خلکو ما سره دومره مینه کړې ده، شاید ته هم را سره ونه مانی. زه روسیې ته لاړم او په ایرپورټ باندې ما ته دومره خلک راغلي چې د هغوی ژوند تقریبا یو ساعت یې په 50,000 افغانۍ او په 30,000 افغانۍ باندې تمامېدلو. خو بیا هم ماته ایرپورټ ته راغلي وو، هغه خلکو چې زه څومره هلته وم تقریبا سکم درې میاشتې مې تېرې کړلې، ډېرو خلکو خپل روزګار نه کولو، هغې له ما سره ګرځېدل او اخر بیا د وخت داسې راغی چې ما د خلکو نه ځان پټول تر څو پورې داخله خپل کار پر مخ باندې یوسي.
تراب صاحب، اورېدونکي به خامخا ستاسو د شعر اورېدلو تلوسه لري، نو که تاسو یو لنډ غوندې شعر په هغه ځانګړي انداز کې چې همیشه لري وړاندې.
ما مخکې الخل صاحب محترم تاسو ته ویل چې غزل مې ډېر خوښېږي، خو خپله یې په دومره وس نه رسېږي. لکه څوک څوک بېګا دې په کشمیر مخ د لیوانو حملې شوي، ګزمه دې په بارخو هندي باڼه زی او راځي، او دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو، دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو، کوسی ته د چم مالت واړزي او رازي، اشنا د لورګل سره ما تیغ ګرځو زکه، بوې شوی رکیبان د شپې ښکانزي او رازي، چې څوک د پروګو د محبت لاسونه اچوي، هم دې پستو لاسونه کې چاړزي او رازي. سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا ستوري راغونډ کړ، په شین کمیس سپین ستوري راڼزي او رازي، راځه ملالی بیا شنه لوپټا تاو کا تاو کا دملانا، تر څنګه د مایوان زلمی کانسی اورازی، تر څنګه د مایوان زلمی کانسی اورازی.
خغلی متی الله تراب، تاسو د شعر ویلو یو ځانګړی انداز لري، څه فکر کوئ چې د شعر اورولو پر مهال د شعر د شریعت سره د شعر اورولو انداز څومره اغیز شیندلی شي؟
الکل سپ کوي یو پاکه سپیشل خبرو کو تر هغه وخت پورې پواکې به ترکه می پوری ناستی ما، شاید تاسو زما د ډیرو غوندو شاید حاله مول دل دی، هغه نه پورته بیا د اختیارات چکه می تاسو معلومات ما ته قوم ډیر داد راکی، زه په واکه نه مخره نه کله جبا شعار ته وړي، زه ډیر کوشش کوم چې هغه کنټرول کما، هغه د خلکو داد دسی چې مام تقریبا لیوانتوب تر په دې خلکو دومره دادی، نو دغه انداز چکم دی تاسو چې کوم زیاته مهرباني وکړه، دا زما په واکه نه دی، دا کوم حرکت شي راځي په استرا، دا زما په واکه مې ته تاسو ګوري هغه وخت پورې، دا دغه قوم غلي ونی مینه دا وایي، دغه خلکو هغه احساس ته چې کومه ماته راکړي، یا زه د خلکو دم ته هغه واکه بیا ډیر په واک نه یم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و چې ماشومون جنو ترې په معصومانه انداز کې د سولې غوښتنه وکړه. راځي چې دغه ترانه په ګډه سره واورو.
نور د جنگ نمو نفرت دی، جنگ نستری افغانان یو، مونږ د امن د پیغام بیا ګران هیواد تړو هم زولو، مونږ کوتری یو د سولې، مونږ کوتری یو د سولې، سولا امن ترقی دا، سولا مینا خوشالی دا، سولا د خدای ګرستنیا ما دے، ورونو سولو کی عزت دے، فرشتی د امن خدایا زمونږ ملک تکری را ټولی، مونږ کوتری یو د سولې، مکاو تاری یو د سولې، جنگ خلو یا تباہی دا، جنگ روڑے بد مرغی دا، جنگ د کور کلے پای مال کر، جنگ لوٹلے سر او مال دے، جنگ د نور لمبانا کڑے دا، وڑی وڑی را ٹولے، مکاو تاری یو د سولې، مونکاو تریو د سولې، مرورا ګل راشه د ادی زویا پخلاشه، پردستا خیال فکر واجنی، ستا تاریخ شمله ور وجنی، هر د ګلو حلال واوری، چشی په یو ډغرا ټولی، مونږ کوتري یو د سولې.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.